څه دلیل خراب کړی و کنه. کله کچېته موږ یو مخاربه قوه لرو چې هغه راستي دی او هوا د رفاه مخنیوي وکړي او د هغه لپاره خندونه جوړ کړي، او وروسته موږ فکر وکړو چې هغه مخاربه قوه په یو بل شکل کې راځي حاکمیږي، او به موږ توقع کوو چې د دې قوې لاندې د افغانستان پرمختګ وکړي. فکر کوم دا نه په منطقي لحاظ، نه په عقلي لحاظ، په هیڅ چوکاټ کې جوړ نه راځي چې له یو ضعیفه قوت نه دی یو مخاربه قوه یو لوړ ځای ته بوتل شي او ګری توقع دا وسیږي چې دا کار ورکوي. دا موږ په خوالي باندې ده لومړی دا، او دوهمه خبره دا ده چې افغانستان سي ویلې چې د افغانستان اوس سکتور کې توانه نشته ده، او هر څه کې دي کافي نشته ده، اما متاسفانه خلک د خریف قوت نه لري. دا په خپل یعنی موږ څه وړو وایو د خلکو د خرید توان ولې نشته ده؟ چې په ټول دنیا کې چا خو دا دعوه نه ده کړې چې په بیرون کې مثلا د وړو کمبوته یا د غنمو کمبوته یا د غوړو کمبوته، د افغانستان په شاوخوا کې په کافي اندازه باندې دا ټول هر څه موجود دي. سرمایه‌داران مملکتونه لرو او راوړلې دومره ډېر سخت کار نه ده، اما په افغانستان کې موږ د خرید توان څنګه لوړولی شو؟ د ژوند کیفیت کله چې موږ وایو چې خو په تیر کې ام مشکلاتو او سم د ژوند کیفیت یو لمیارونه نه داسې دغه پاساس باندې باید موږ وګورو. څلور پلمه کې د افغانستان خلکو په حداقل درې وخته ډوډۍ درلودله، او د فامیل نه یو دوه کسونه وظیفه درلودله، کار یې کاوه او هیواد د پرمختګ په لور روان و. وروستنۍ شمېرې ښیي زه له دې سره مخالف یم چې افغان سي وایي موږ د خلکو درد په دې خبرو باندې نه سو پټولای. اتن میلیونه خلک، اتن میلیونه ماشومان او ځوانان خوارځواکۍ سره مخامخ دي. دا شمیرې موجود دي، تحقیقونه په باندې سیل معتبر سرچینو نه دي. یوازې خوارځواکۍ سره اتن میلیونه خلک سره موجود دي. شل میلیونه تر 15 میلیونه له درې وخته خوراک نه یو وخت خوراک کوي. نوی فیصده تر پیندره این فیصده طولانه بیکاره ده، ایس کار نلدی، پا کور بانی ناسته دیگه وقتایی که نه تنها میرمنی سری نران مهاجرین دی افغانستان لپاره یو سرمایه گنل که دلا یو سرمایه وا، او پا داتی رو پا ورسته و لسو کلنو که لدوزرو شل پوری موږ په دې باندې فعال ډول باندې کار کوو چې مهاجرین په خپل وخت باندې راوګرځي، او موږ د دوی له ظرفیت نه د افغانستان په جوړولو کې ګټه واخلو، ځکه دوی هلته مهارتونه کسب کړي وو، تحصیلونه یې کړي وو، تعلیمونه یې کړي وو، او هغه موږ د افغانستان په ګټه باندې بلل د دې لپاره کمپنیونه. اما اوس ولې موږ فکر کوو چې دا په ټولنه باندې یو بوج ده؟ د دې په خاطر چې افغانستان په داسې شرایطو کې ده د دې امکان نشته چې موږ د پرمختګ په تولر سو، او هر وړکای حرکت په افغان ټولنه باندې به نهایت تاثیر لري، او افغانستان ډېر څه لاسته ورکوي. کله چې موږ د معدنونو ظرفیتونو ته راځو، د معدنونو ویستل دا غیر قانوني ده، دا خیانت ده. که طالبان چې کوي هغوی په خپلې پیسې کې ګټي، خپل قراردادونه کوي، خپل دینونه کوي، اما یو ډاله چې ولسی مشروعیت ونه لري، معدنونه د ولس سرمایه ده، نه یوازې د وسنی نسل بلکې د راتلونکو څو نسلونو سرمایه ده. یو غیر مشروع حکومت د دې اجازه نه لري چې په دې کې سرمایه ګذاري وکړي، په دې کې لاسوهنه وکړي، او دا لوټ ته او لیلام ته اماده کړي. په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان معدنونه په لیلام باندې اچول شوي، دا ملي خیانت ده چې طالبان یې کوي، او په دې سره که چېرته د موږ خصوصي سکتور په دې کې همکاري کوي، دوی په دې خیانت کې شامل دي. دوی باید دا په یاد ولري چې یو وخت به راځي چې دوی سره به محاسبه کېږي ستاسو په دې خیانت کې پوهېدی او ورسره شامل وي. نو د افغانستان سرمایه او معدنونه اوس د لوټ په حالت کې دي، د لیلام په حالت کې دي. په دې شرایطو کې چې نه شفافیت موجود وي، نه حسابدهي موجود وي، نه د ولس خواښه پکې موجوده وي، نه د ولس جمعي عقل نه استفاده پکې کېږي، او یوه خاصه ډله راځي د افغانستان په مدنو باندې کار شوی ده، څه رقم کار کې شوی؟ یوازې په زغالو باندې په بی پیشینه په بی نهایت په رحمانه ډول باندې په باندې کار شوی. هغه د دې لپاره و پاکستان کې د برق بل د کور له کرایې نه پورته شوی و. د پاکستان د دفاع سره مخامخ و، اقتصادي کلاپس سره مخامخ و، آی ایم ایف ورته نوره قرضه نه ورته ورکوله. دوی راپاڅېدله، بله د انرژي مشکلې د افغانستان په معدنونو په لیلام باندې حل کې ک یوازې دا مشکل پاتې د پاکستان له سقوط سره مواجه
نو که زستاس خبرې یو سره لاندې کوم ساسي د خبرو هدف دا چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنی او خصوصي سکتور چې مخکې افزي سیات کړو دوی په ګډه باندې د افغانستان ملي سرمایه چې معدنونه دي په غیر قانوني توګه استخراجي او د خپل ګټ لپاره کوي او دوی دواړه خصوصي سکتور او طالبانو حکومت د کار په ګډه کوي د پاکستان په ګټه باندې همداسې ده.
خصوصي سکتور د افغانستان سرمایه او د افغانستان یو له مهمه او تر ټولو مهم سرمایونه ګڼل کیده او ګڼل کیږي، اما د یو مشروع حکومت تر چوکاټ لاندې د یو غیر مشروع حکومت لاندې چې دوی همکاري کوي او د افغانستان د مدنونو په لوټ کې دوی ورسره همکاري کوي دا خیانت ده، دا ملي خیانت ده، په دې کې دوی کمپلیسټ دي او دوی باید د اخلاقي جرأت ولري. اخلاقی جرأت باید ولري چې نو وای د کارت خپل ځان ته نور بدلونه پیدا کړي او دا خیانت کې ورسره همکاري ونه کړي.
مننه. افزي سپتاسي د ستانګزي سپ دې خبرو سره څومره موافق یاست؟ واقعا په افغانستان کې ملي خیانت روان ده د افغانانو خلاف؟
خود خو هر چا حق لري چې خپل خبرې وکړي، خو زما عرض داری که لزخو لیس خصوصیتور در افغانستان دیر کالون مسئولیت می باقا و اسمال هم اوی سر خواهگی لرم و اوی سر ارتباط لرم و خود هر سر پتماس کدی. زما لنظر زما کتاب شتا اکانومیک پاتریاتیزم وطن پرستی اقتصادی او اغا وطن پرستی اقتصادی ما دی خپل همکارانو پاکلی کلی او اغا داری چه یو نفر مثلا میرویس عزیزی او تا $100 سره ورغلی خارج ته ولته پیښې ګټلې دي، راغلی دی په افغانستان کې بانک جوړ کړی دی، دا کوم ځای خیانت دی؟ دا خو وطن پالنه ده چې 5000 کسانو ته کار ورکړی دی او په عین زمان کې د انرژي د تولید لپاره د 10000 میګاوات برېښنا لپاره دی ژمن کړی دی چې دا کار کوم خدای وکړي وکولی شي. یا بل زموږ همکار په یو 500 وادونه کې دا مشته فنان دوی بزنس لري، تجارت لري، فابریکې لري، کاروبار لري، پیسې ګټي په خارج کې راوړي افغانستان آبادی او دا حکومتونه راځي او ځي ول خلک په خپل ځای دي، هیواد په خپل ځای دي او کله چې ملت په خپل ځای وي هغوی ډوډۍ خوري، هغوی کالي ته ضرورت لري، هغوی سون مواد ته ضرورت لري او نور شیان ته ضرورت لري، ساختماني مواد ته او نور شیانو ته. نو دا ټول کارونه زما ارزغه دي چې اوس خصوصي سکتور د افغانستان تر سره کوي. هیڅ دولتي شرکت دلته شتون نه لري چې د خوراکي موادو په اکل تجارت وکړي او خلکو ته خوراک وویشي او دا ټول همدا خصوصي سکتور د افغانستان کوي او د دې میړانې هغه وخت چې د دولت په لاس کې انحصار و د تیلو او د ګازو تجارت ټول زمونږ زیرمی 5000 ټنه زیرمی وي چې هغه روسي ټکنالوژي او ډېر زړی د ټانک تیل څخه چې راوتلې دا ټول کالي دي د تیلو بوی راوکېدل شنده. اوس مهال ډېر مدرن ټانکونه تقریبا 3000 ټانک تیل په ټول افغانستان کې موږ لرو چې په ډېر لوړ استاندارد کې په سطح د لندن او فرانکفورت کې د جوړ شوي د ټول خصوصیتور د افغانستان په همت کې شوي دي. او بل دا چې هغه معدنونه چې په قرارداد ورکړل شوی دي مخکې ورکړل شوی دي لوی معدنونه، مثلا معدن د مس د عینک تقریبا 3 کال کېږي چې په قرارداد ورکړل شوی دي او یو تیګه پر بل تیګه باندې تر اوسه کې خدل شوی نه دي. دا قرارداد د مدیریت هم مخکې هم دغسې وو او هغه اوس مهال په خپل د افغانستان کې او د سوداګر زمونږ څه کوي چې دوی وایي چې دا په خیانت کې شریک دي. دوی هغه خام مواد اخلي ته په خپل ریفاینری کې دا پروسس کوي او دی وارداتي تیل پر ځای دغه څخه ملي ضرورت رفقيږي 3000 ټنه تقریبا د ډیزل 0.5 په نوم یې هغه تولید کوي په افغانستان کې. دا خو مې نه افغانستان دی، دا خپل معدن په خپل دوی کې دا چې پیسې بیا څدول مصرفيږي هغه د خصوصي سکتور مسولیت نه دی چې دا شفافیت څه کانش ته دی او څو مارز وکړي چې ریاضتي اقتصاد دی چې په مالیاتو باندې ورال دی، په د مدني موادو د خرڅلاو باندې ورال دی او د ګمرکي محصول دی. نور حکم بل عید نشته دی او هغه مرستی چې تقریبا یو پیری افغانستان سره کېدل اوس افغانستان سره نه کیږي. په دې خاطر ما ارزو کړ چې د اقتصادي بشپړ ودې لپاره موږ یو سیاسي مناسب بسر ته ضرورت لرو. د افغانستان باید په رسمیت وپیژندل شي. افغانستان یو کامل حقوق هیواد په حیث باید په بینلمللي ډګر کې خپل حق څخه دفاع وکړي او د بینلمللي مرستو څخه باید مشروع مرستو څخه بېشر مرستو څخه باید ګټه پورته کړي. نو دا امکانات اوس نشته دي. دا سیاسي مشکلات دي، هغه خصوصي سکتور پورې اړه نه لري. خصوصي سکتور د افغانستان ډېر وطنپال خلک دي، په هیڅ شاید په هغه کې او تعداد مفسد خلک هم وي، اما دا ډېر اقلیت دي، کوچنی اقلیت دي، علل اکثر خلک دي، پاک خلک دي. او د افغانستان اقتصاد چلېږي، دا شپږ زره کارخانې چې دوی په دا حالاتو کې اوس لري او مشکلات سره سره بیا تولید کوي، دا په خپله وطنپالنه ده. د خاطر زه د سنګل سبب د نظر سره چې خصوصي سکتور باندې دا خبرې وکړلې زه موافق سره نه
مدنه مدنه کور ودان سنګل سبب کچری تاسو دغه پړه ته وایست د کډوالو موضوع پړه باندې د موضوع نه یو سره ووزو. تاسو یاد ونه وکړه چې کډوال پخوا اوس هم د افغانستان یو سرمایه دی، د لاو دوی چې په پاکستان او ایران کې و واقعا په بیلابیل برخو کې زده کړې کړې دي، خو چې افغانستان ته راستنه شوې. افزي صاحب یاد ونه وکړه چې په دغه شرایطو کې په افغانستان باندې په طالبانو باندې یو بوج ده، ځکه چې په افغانستان کې بشري بحران ده، لدینه وړاندې ډېر خلک بیکاره و، دوی چې افغانستان ته راغلي دي یو بل قشر پر بیکار خلکو اضافه شوی دی. څنګه کولای شو چې دغه راغلي کډوال په ټولنه کې ادغام کو او وکولای شو د دوی له مهارتونو په استفادې اقتصاد په برخه کې یو څه پرمختګ رامنځته کړو؟
مننه سیاسي یو اشاره کوم چې د خصوصي سکتور اهمیت څومره چې زور سره د اهمیت په سترګو باندې ګورم شاید ماته ډېر مهمه ده، ځکه د تحلیل باندې څنګه. اما یو خبره باید موږ په نظر کې ونیسو، موږ نسو کولای چې دا ووایو د افغانستان معدنونه د لیلامسي او هغه پیسې د وختل چې د افغاني ټولنې د سرکوب کولو لپاره د ګټه ترې وختل چې موږ یې وایو چې موږ پورې مربوط نه ده چې دا پیسې په څه مصرف کیږي. دا اخلاقی مسله ستاره ده، د دې باید موږ خصوصي سکتور پکې متوجه اوسېږي. د کډوالو په اړه باندې افغانستان کې افزیس او د موږ ټول کډرونه په دې باندې پویږي، ظرفیت د کار، ضرورت د کار په دومره اندازه باندې ده که چیرته یو نظام وسیږي، یو مشروع نظام چې ولسی مشروعیت ولري، له خارجي رسمیت نه هغه یوازې خصوصي سکتور ته چې ګټه یې پکې رسیږي هغه به ترې نه پرېږدو. تر ټولو مهمه ولسی مشروعیت ده چې باید ولري، خلک مشروعیت ورته ورکړه. که چیرته یو مشروع نظام وجود ولري په افغانستان کې دومره کار ده چې زه تر سلو کلونو پورې ګارنټي ورته ورکوم، ضمانت ورته ورکوم چې که ټول افغانان اتلس کلو پورې عمر رسېدلی، که له اتلسو کلو پورته ټول افغانان شپه او ورځ څلیرویشت ساعته کار وکړي، درې شفته کې کار وکړي، تر سلو کلو پورې په افغانستان کې کار ختم نه لري. دومره اندازه باندې ظرفیت ده او دومره اندازه باندې منابع شته دي او دومره اندازه باندې ضرورت ده. په دې کې افغان مهاجرین له پاکستان، له ایران او دیاسپورا له نورو هیوادونو نه دا یو له عمده او مهمه ارزښتونه نه ده چې د موږ لپاره ستاره یو مهمه منابع ونه ده چې دینه باید ګټه واخیستل شي. اما کله چې موږ د سیاسي چوکاټ په دغه شکل باندې اوسېږي، د دیوبندي چاړیان راغلي اوسېږي، په افغانانو حاکم کړل شوي اوسېږي، او فکر لدینه چې په اقتصادي واده په اقتصادي فرصتونو باندې، تولید باندې، مارکیټ باندې، روابط باندې لدینه د افغانانو فکر راوښتل سي او په دې کې بند کړئ سي چې تشناب ته ننوځي اول سیپ کړئ دي که چا په کړئ دي، او په دې او دا د ټولنې عمده بحث وسیږي. په دې باندې سلګونه کتابونه لیکل کیږي، او یا مثلا استنجا په څه ډول باندې وسی، په دې باندې د افغانانو زرګونه ساتونه په باندې مصرفیږي. له داسې یو حالات کې موږ نه سو کولای، په داسې حالات کې هر نړی شمال د افغان ټولنې لپاره یو طوفان ده، افغان ټولنه به لړزوي او د بربادۍ خواته ورو ورو نږدې کیږي، ځکه کوم ظرفیت چې جوړ شوی و هغه نه یو خدای چې مستقیما له هېواده وتله، هغه نبوغ هغه ابتکار هغه قوت په نوی نسل کې موجوده وس دوی دی وتوانیږي ابتکار دی او کې خلاقیت دی او کې او د دې ذهنونه دی واده وکي هغه هم هر ورځ وزن کیږي هر ورځ یو نابغه په یو چړی باندې بدلیږي
په بخنه سره کده حکومت له سطحې لګ د موضوع راوړه کو خای حکومتونه کطالبان د کتر جمهوریت یا لاغه وړاندې کوم حکومتونه په افغانستان کې دي ته په لوی کچه باندې زمينه نه برابر کړی چې خلک کار وکړي یا لکه څنګه چې تاسو یاد ونوکړه دغه ظرفیتونه چې شته دي لدی ګټه واخیستل شي خو مثلا یو ځوان د خبرونه او یو غواړي چې یو کار پیل کړي علاقه شته او ضرورت ده تر ټولو مهمه ده چې ضرورت ده چې باید یو کار وکړي فکر کوي هغه ځوان کوم څه کولای شي دنه د افغانستان
متاسفانه یو کم فیصدی خلک به وتوانیږي چې تخپل ځان په جوړونه باندې حداقل درتون کې لپاره په باندې کار وکړي او زه ځوانان تشویق کوم چې مهارتونه زده کړي خپل وخت په طرف باندې مصرف کړي اما متاسفانه مرمنسیال په اوسني حالت کې کله چې ټولنه په یو سیستماتیک شکل باندې له ستونی نیول سي وسیږي په داسې حالت کې د امید ترک نه دل کې یو برخه ده چې هر څومره زلت کېږي خلک لاس په کار سي او لارې پیدا کی مناسب لارې پیدا کی دغه مشکل نه په ټولنیز شکل باندې او په یو سولامیز شکل باندې په عقلاني شکل باندې له دې مشکل نه ځان وباسي اما بغیر له دې نه چې ترته موږ ولسته وي تاسو خپل کار کولای سي او هغه په دې کنفیوژن کې واچو چې مشکل دی دوی دا مشکل د ځوانانو نه ده مشکل د خلکو نه ده مشکل په دې باندې حاکم کولای شوی یو سیستم ده چې دوی تباهه لپاره ده زه نسم کولای متاسفانه دا امید چاته ورکم چې کولای شي یو څه وکړي از که تاسو مزي تلاش وکړي دوی خپل ځان کې بزوريږي اما مشکل دوی نه ده مشکل د پاسپ باندې تحلیل شوی ده
مننه افسي صاحب کله چې دغه پاپا ایران کې لارنه پایل شو لاو دلته پاکستان کډوال ایران کډوال دغه هیوادونو ډیر شمیر افغان کډوال اخراج کړل دوی افغانستان ته راغلل په بازارونو کې د خوراکي توکو په بیو کې سخت بدلون راغلی دی او سوداګرو باندې ملارې تړل شوې دي دلته کله چې لار وتړل شي زه خو د خپل شاهد او ما چې پیورز بولار وتړل شو په سبب په مارکیټ کې په بازار کې په قیمتونو کې بدلون راغلی و آیا همدغه سی په د فتنې توګه باندې په مارکیټ کې د په بیو کې تغیرات راځي ک نه سوداګرم بیا دغه ډول شرایطونه ګټه پورته کوي یا سوداګر خپل په دغه وضعیت کې څومره توان کوي
او سوداګر خو مخه د مشروع ګټه ده چې قانوني ګټه یې منصفانه ګټه یې دا خو مشروع ده دا خو منل شوی خبره ده کدا ګټه نه یو خو بیا سوداګر یې زوري وکي خو همدغه د دوی د کورنۍ د چلولو لپاره او د خپل د پانګې د ساتلو لپاره دا مشروع هم په دین کې دا مجاز دی او په قانون کې هم په سوسیالیزم کې هم په کپیټالیزم کې فرض دی چې دا مشروع ګټه منل شوې یو خبره ده ولې ځینې خلک شته چې هیڅ خلک دی هغه امکان لري چې د بد وضعیت څخه هم خپل د جیبو د کول لپاره ګټه پورته کړي ولې دا ډېر استثنا دی دا قاعده نه دی علا اکثر خلک چې دی ډېر یو کم ګټ سره خپل شان خرڅوي او دوی خپل کسب صدقي جالیه بوي او فکر کوي چې دا سنت دی پیغمبر دی نو ډېر په ژوندیا سره خپل کار تر سره کوي یعنی صدقه را خدمت کوي اما محتکرین او ځینې خلک هم شته چې د اوزا او څخه ناولې ګټه پورته کوي او تشکر کې پیدا شي دوی خپل جیب په فکر شي دا هم شته دی اما قانونا باید دوی سره برخورد وشي او چلند وشي ولې دغه خو نه کوم ورته دا د خلک ډېر کم دی په افغانستان کې
اوس مال کې چې دغه ستونزې رامنځته شوې دي د افغانستان ګاونډیو سره د طالبان د حکومت ستونزې دي په ځانګړې توګه پاکستان سره او ایران کې لاریونونه دي بل هل لار افغان ولستا او افغان سوداګر ته ورپاتې ده چې په دې ژمي کې چې بشري بحران هم په افغانستان کې دی یو نړیوال په افغانستان کې د لوګي خبردارۍ مرکزي د اقلی او لند مهاله هل لار و چې ام افغان سوداګر ګټه وکړي او عمل ته افغان ولستا خوراکي توکي د لاسرسي وړ وي.
او دا خو جیان لري دا چې یو لار بند شي بل لاس دې ګرځي. ما مخکې عرض وکړ چې دا یو جغرافیایي جبر ته شتون لري چې مثلا لاندې لارې د افغانستان او هندستان ترمنځ هغه ځکنې لارې د پاکستان ده، او همدارنګه د بین المللي اوبو لپاره پر لار موندل کې هم بیا هم د کراچۍ موږ ته نږدې ده. او په این زمان کې د ایران هیواد او د ایران بندرونه سمندري بندرونه زموږ لپاره ډیره ګټوره ده. دا چلته کرکچن شي او تکنی شي د افغانستان پر مارکیټ باندې او په عمومي معیشت باندې ناوړه ضرر رسوي، اغیزه کولی شي. ولې اوس مهال خصو ښیګه نشته دی؟ اول دا چې دا زیرمې کوم چې وي د سوداګرو په ګودامونو کې مالونه دي، هغه که څه هم موږ دولتي ستراتیژیک زیرمې نه لرو، هیوادونه اکثرا یو کال یا دوه کال د ضرورت لپاره دوی زیرمې لري چې ستراتیژیک ذخیرې په نوم یادیږي. هغه شی نشته دی په افغانستان کې، نه پخوانی دولت کې وو نه اوسنی دولت کې شته، او دا هم یو اضافي بودجه ته ضرورت لري چې باید دولتونه دونه شتمني ولري چې دا کار ترسره کړي. اما غني که مرغه د خصوصي سکتور د افغانستان د سون مواد او خوراکي مواد لپاره د ګودامونه لري، او دې په ګودامونو کې یو میاشت دوه میاشت لپاره شیان شته دي. په همدې خاطر دا انا منفي اغیزه نه کوي په مارکیټ باندې دا بندیزونه، ولې په اوږد مهال کې او منځ مهال کې دا ستونزمن وي. او دغه لپاره اوس خو منځنۍ شیا هیوادونو څخه ګټه پورته کوو، یا د چین مالونه راځي، د قزاقستان له لارې او د ازبکستان له لارې افغانستان ته داخلیږي، او دغه ترانزیت د پاکستان په تر درېدلی دی، او ترانزیت د ایران هم تکړی دی، ځکه چې دا خو دننه په ایران کې مشکلات شتون لري. په دې خاطر ما ولاندیز هم دغه چې واخو د ملي تولید باید زموږ هغه ته ورسیږي چې بدیلي واردات دننه په هیواد کې تولید کړو. او دا چې کوم حکومت دلته حکومت کې، هغه دوهم خبره ده، اصلي خبره ده چې خلک شتون لري او خلک ضرورتونه لري، او د خلکو د ضرورت د رفع کولو لپاره باید ملي تولید یا جی ډی پی د افغانستان زیات شي.
مننه فزی صاحب کور ودان، تاسو سره بخته پمنیو کوچه تاریخ پرونه کې مر سره یاستې د موخلي سنګز صاحب تاسو ته براشه مستاسي په باور څه حل لارشته په اوس مهال کې پلان مهاله توګه باندې شي افغان ولس خوراکي توکي تر لاسه کړي او سوداګر ډیر توان نه کړي؟
د اوس لپاره فکر کوم چې خلک له داسې یو هغه سره مخ یو مشکل سره مخ دي چې لار نه لري د سروایوال لپاره، ځوندي پاتې کېدل لپاره. په ټول د تاریخ کې خلکو لارې پیدا کړې دي، حتی که د اوسني شرایط ګورو کنه په تیرو څلورو کلونو کې مثلا خلک له درې وخت ډوډۍ نه په یو وخت ډوډۍ باندې هم ځوندي پاتې کېږي، او کوشش کوي چې ځوندي په باندې پاتې شي. دا شکل باندې به ادامه پیدا کوي، یو بدیل به پیدا کېږي یو خوانه. اما د دایمي حل لپاره که چیرته موږ ګورو د اوسنۍ حالت غیر قابل پیشبینی سره، د دې وزنۍ حل لار اداره چې افغانستان د سي حکومت ولري، چې په هغه کې د ملتونو سره روابط، د مملکتونو سره روابط، د خلکو منافع په هغه کې انعکاس پیدا کا، د خلکو په خواخه باندې وي، د خلکو په مشروعیت باندې وسیږي. هغه مشکل چې خلک نه غواړي، د افغانستان او د پاکستان وسنۍ مشکل سره، یا زرګري جګړه ده، یا هر څه ده، په دې کې نه خلک پکې دخیل دي، نه ولس په کویږي چې دا څه په خاطر ده او تاوان یې ګالي. نو د دې لپاره چې له دې غیر تشبیني حالات نه راووځي او یو سم مسیر ته، د نورماله مسیر ته، چې د مملکتونو ترمنځ وسیږي، هغه خو ته ولاړ سي، لازمه او ضروري ده چې افغانان په دې اړه باندې فکر وکړي، تصمیم وکړي، د ولس راټول سي، او په د ولس له جمعي عقل نه ګټه واخلي سي، او د یو حکومت په تولار سي چې د دې امکان برابر کړي. زه دې خبره سره موافق نه یم په چې اول به د هواد د نن تولید برکه فکر کو بیا حکومت دوه خبره. حکومت اوله خبره ده ترڅو چې حکومت نو سیږي نصر مې گزار زړه کولای شي تراسي په ډاډه ربونه سر مې غریو کی سرمایه په خطر کې ده څو وخت د کوم مولات د طبیعت ورته خرابې کی او د دې سرمایه ټول په یو ورځ کلمن دوري لکه څنګه چې د اوس په یو وخت کې هیڅوک په خبر نه دي چې مشکل څه شي ده او په خاطر باندې لاړ نه هزار کنټینرونه بند شول دا حالت چې دا هیڅ څه قابل قبول نه ده دا هیڅ هوښیار انسان په دې حالت کې سرمایه‌ګذاري نه کوي هیڅ هوښیار انسان نه راځي چې یو طویل المدته تعهد وکړي دې حالت نه راوتل د ولس کار ده ولس به تر راټول شي فکر وکړي او یو هلارې ته ورسیږي او توافق ته ورسیږي او د ولس زور د خدای زور ده کله چې دوی وګړي دوی په حرکت کې شي بیا کولای شي چې افغانستان یو سم مسیج ته برابر کی او له دې اوسني حالات نه راوځي افغانان ام سرمایه لري ام منابع لري او ام د ښه او مرافع او اسوده ژوند مستحق دي کولای شي چې وي کوي با عزت ژوند او صرف دې په حرکت پورې اړه لري دوی حرکت وکړي
ډیر زیاته مننه کورادان ناستانګ زسب له تاسو چې راغله پروګرام کې ورسره ګډون وکړو او ریدونکو ورزو په پای کې د افغان سوداګر محمد نبی افغان خبري ورو چې د پاکستان سره د لارې د بندیدو په اړه هم درنګ افغان سوداګر ته د وختو تاونونو په اړه باندې مکسره خبري کړې دي او د افغان سوداګر حال سره شریک کړي دي
مننه لکه څنګه چې تاسو ته معلومه د افغانستان د افغانستان ته د تجارتي مالونو راکړه ورکړه وړل راوړل یو ډیر غټ چالش سره مخ دي سیاغه چالشونه یو له پاکستان سره د لار بندیدل د وسکه تاسو وګورئ لته ورو درو میاشتونو د لار بند ده د بلې خوانه په ایران باندې بندیزونه دي چې نړیوالو له خوانه په ایران باندې بندیزونه لګیدل دي او بیا لاغې نه باوجود د اخیری وار د ایران او د امریکا کشمکش ده سی دی ډیر سوالونه را پیدا کړی دي سی ایال دی بونبست یا خدای نه خواسته کده جنگ پیخیږي د مګه د تجارت کاچ به بیا کومې خواته وسکتا سی وګوري مګه په نړیواله ساتل هغه کمپنیان نسیغه نړیوالې دي دی هغه مالونه افغانستان ته د ایران لارې نه سوراوللې په ایران بندیزونه دي هغه چا بهار استثناء د ترې شپږو میاشتو لپاره بیا چا بهار ته د کیشتوې تاګراتک د خپل یو مشکل زام موضوع ده وسره په سنگ کې پاکستان سره د مګه د لارو تړل یا د مګه د ترانزیټي مالونو نه راولل دا 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 یو ډیر غټه بحرانی موضوع ده ځکه ک تاسو وګورئ له هغه نړیوالو کمپنیو نه چې هغه باندې هغه تحریمونه بد وړي او په هغه باندې تحریمونه لګيږي د ایران لارې مالونه نه صورت لري پاکستان لارې راتل چې هغه کې صنعتي فابریکو سامانونه دي خام مواد دي وسره پسنګ کې ساختماني مواد دي باز کالی دي نو دا اغل ته بند پاتې دي بیا پاینده کې آیا د دې سرنويش وڅ کچېره په ایران باندې موږ د مسیر په چا بهار اړو بیا چا بهار باندې که خدای نه خواسته په ایران باندې جنگ کیږي بیا به په کومه لار اړو موږ باید هر څه ته آماده گیونی سو علاجوار لار ده د ترکمنستان د لارې د غسی ترکی هغه ته هم باید موږ آماده گیونی سو کچېر په ایران باندې جنگ کیږي موږ باید علاجوار لار فعال کو علاجوار لار د غسی هغه ته په کتو وس پنړیواله ساته باندې د چین یو لوی هیواد ده لوی صنعتي هیواد ده خام مواد صنعتي مواد کالی هر شی هلته ښه ارزانه پیدا کیږي مګ مخ کې لدینه چې بیا بل آپشن ته ځو ښه به دا وي چې د خپلو کالیو یا د خپلو توکو لپاره لارې د چین لارې غوره کو د چین لارې نه داسې ازبکستان او قزاقستان او قرغیزستان باندې راوړو دي د لپاره باید د دیلارې د فعالیتو لپاره هر ساجل باید حکومت سکتور تجاران ترانسپورت په ګډه باندې په دې باندې باید کار وکړو چې موږ د غلار سره له چین سره وصله کو د وسلې دوه لارې موږ لرو یو ځمکنی ترانسپورت دویم ریل په دې دواړو کې موږ کوم خندونه لرو کوم مشکلات لرو خپل شخصا په دې لار کې فعالیت کوم ل کوم یو ورځ نه سوس بیا ل ایران سره کشمکش شروع سوی یاره خو ګلسه له پاکستان سره لارې بندې سولې موږ کوشش دا وکړو چې موږ د تجارانو د ستونزو د حل لپاره باید د غلار کې خپل فعالیت جدي کو او ډیر کار پیوکو بعد لاغه وس په دی لګیا یو چې څنګه د غلاره د ریل لارې منظم کو څنګه کولای شو چې په منظم شکل باندې په دوامدار توګه باندې په کم وخت کې او په ارزانه به باندې موږ دغه انتقالات کو په دې انتقالات کې د حکومت خالی وظیفه ده نه د ټیکس او محصول دی واخلي د دې لارې اقتصادي فعالیتل د دولت وظیفه ده اگر کوم خندونه یا کوم مشکلات یا کوم ټیکسونه چې په دې لار باندې د موږ تجارتان